درنو اوریدونکو السلام علیکم ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود یا منصوري په تکنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډيري برخه کې ورزنای موسیقي پروګرام تال او ټال اورو خو تر هغه د مخه پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ څلور کاله وړاندې د کابل په هوایي ډګر کې ځانمرګي برید چې د دیارلسو امریکایي سرتیرو په شمول لسګونه کسان پکې ووژل شول د امریکا په تاریخ کې تر ټولو بد ورځ وبلله. ترامپ د دوشنبه په ورځ د دغه ځانمرګي برید د څلورمې کلیزې په مناسبت یو اعلامیه لاسلیک کړه. د وژل شویو سرتیرو د کورنیو شاوخوا 15 غړو هم ترامپ سره په دغو مراسمو کې برخه واخیسته. د 2021 کال د اگست په 26مه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال د کابل هوایي ډګر د ابي ګیټ دروازې ته نږدې برید چې پکې لږ تر لږه 170 افغانان هم ووژل شول د طالبانو لخوا د کابل د نیولو وروسته په افغانستان کې د داعش خراسان څنګې لومړی برید و. ترامپ د دغه برید په ارتباط د امریکا پخوانی حکومت ملامت کړ او دا یې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو احمقانه ورځ وبلله. جرمني د هغو افغانانو لیږد بیا پیلوي چې د میاشتو انتظار وروسته یې پاکستان کې د پناه غوښتنې درخواستي منل شوې. د جرمني ورځپانې ویلټ نن دا خبر خپور کړ. شاوخوا 2000 افغانان چې د جرمني لخوا منل شوي دي له میاشتو راهیسې پاکستان کې اوسي. ویلټ ورځپانې د جرمني حکومت د سرچینو په حواله رپورټ ورکړ چې د دوی لومړۍ کورنۍ به په راتلونکو څو ورځو کې جرمني ته ورسیږي. جرمني د کډوالو د منلو په برخه کې د سختې پالیسۍ په غوره کولو سره د دې افغانانو لیږد بند کړی و. نن په استرالیا کې یو وسلوال کس پر پولیسو ډزې وکړې. دوه پولیس یې ووژل او یو یې ټپي کړ. د امنیتي چارواکو په وینا بریدګر له سیمې تښتېدلی او پولیس یې په لټه کې دي. د سویل ختیځې استرالیا د ویکټوریا ایالت د پولیسو کمشنر مایک بوش وویل چې لس کسه پولیسان د تلاشۍ لپاره یو ځای ته استول شوي وو چې ورباندې ډزې وشوې. هغه ژمنه وکړه چې امنیتي ځواکونه به د بریدګر د نیولو لپاره خپله ټوله وسه وکړي. او د آزادو سیالیو لوبغاړي باز محمد مبارز پرون دوشنبه د لومړي ځل لپاره د مویتای په برخه کې خپل ایرانی الاصله بحرینی سیال ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د تایلند په پوکیت ښار کې ترسره شوه باز محمد پکې له دریو پړاو وروسته خپل سیال مات کړ. د مویتای په سیالي کې هر پړاو 3 دقیقې وي. مبارز چې له دې وړاندې د آزادو سیالیو په برخه کې افغانستان ته ویاړونه راوړي او دا یې لومړی ځل دی چې د مویټای په برخه کې بریا ترلاسه کوي. د خبرونو پای.
تال او ټال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او تال ډیره قدر منوریدونکو السلام علیکم، غرمه مو په خیر. هیله مندایم تاسو ټول راته جوړ رو خو خوشاله اوسئ. یو ځل بیا تاسو سره غلاست وایم. ازادي رادیو ته د تال او تال خبرونې ته هیله مندایم چې د نننۍ خبرونې تر پایه هم ما سره ملتیا ولرئ. اوریدونکو اوسئ، نن هم یو دروند او قدرمن میلمه له ما سره په خبرونې کې دی چې زه به تاسو ته معرفي کوم. ښاغلی محب الله زغم د افغان افغانستان له تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی. په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو، همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو. دا چې څنګه یې لیکوالۍ ته رامخه کړې ده په دې به هم پوسو، او د خوښي سندرې او سندرغاړي څوک دي دا به هم واورو. راغلاس وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله.
سلامت سیدوس
مننه په لومړي سر کې راته وایسته چې مسافر شپې ورځې مو څنګه تیریږي؟ انشاءالله هر څه ښه دی، سم دی.
د شکایت بخنوي خو مسافري خپلې ستونزې لري، داسې یو حالت دی لکه سړی چې په برزخ کې وي، نه د دې خوا وي نه د هغې خوا.
د مسافری دغه حالت د تاسو په ژوند، په ټولنیز ژوند مو چې کار مو دی، هغه مسلک مو دی، لیکوالی په برخم څومره اغیز کړی دی؟
په ټولنیز ژوند باندې خو ډېر اثر کوي، په دې چې موږ تاسې د هغه خبره ګرمجازه خلک یو، اجتماعي اړیکې مو زیات دي، بېخي نابلده کسره چې مخامخ کېږو خبرې اترې او مجلس ورسره کوو، او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي، وخت ناوخت مجلسونه واردار وي، دلته نو نه هغه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي. دوی لږ ساړه دي په اجتماعي روابطو کې، نو دا طبعاً په سړی باندې اثر کوي، سړی لږ ځوروي او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې زده کړې مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي، او ډېر زیار غواړي، ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي. نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي، خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري او د چارواکو چلند ته چې ګوري، بیا په همدې عالم شکر باسي.
زغم صاحب، څومره وخت کېږي ستاسو له هېواده بهر یاستئ او په بهر ملکو کې ژوند کوئ؟
تقریبا سباندې درې نیم کال کېږي چې له وطن راوتلی یم.
باندې درې نیم کالو کې آیا تاسو لیکنه کړې ده؟ لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل، هغه سي وړې وړې لیکنه هم ټول تاسو او موږ هر څوک کوي سي کوي، د کتاب لیکل یا هم د سی او داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلای دی په همدې موده کې؟
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کې پیل کړی و او دغسې نیمګړی پاتې و، هغه مې دلته بشپړ کړه چې راغلم په دې لومړیو میاشتو کې، او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي. یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی، نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پیل کړی او پای ته رسولی وي داسې څه نشته.
غواړئ داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پیله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ولیکئ؟
دې باندې مې خو لا فکر نه دی کړی، خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کې په ناولونو کې ځان راښیي، او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی، په دغسې حالت کې څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکه کوي، خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي، وخت پې تېر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري، بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي. قدم کړی داسې څه په پلان کې نه لرم.
زه غواړم په دې پوه سم د شاعرانو یو خبره د سوای، کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نه سو لیکلی، او دلیل دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده؟ لکه لیکوالي هم دغسې کوم الهام لري، لکه لیکوالي هم داسې کوم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینئ ولیکئ یو څه، یو کیسه یا یو ناول، تر څنګ یو څه چې تاسو په زړه کې یا په مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاسې راخلي یو ناول، یوه کیسه، د لیکوالۍ یوه برخه ترې جوړوئ؟
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي سړی که په وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نشي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کښېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي او سړی اسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی د کله کله یوه قصه مې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکلي. کله داسې چې چار چاپېره خلک دي مجلس کوي، زه ورسره ناست یم یو څه لیکم، د دوی غږ بېخي نه اورم په خپل ځان کې ډوب یم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلي دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي، په نیمو شپو کې ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ وږ نه وي، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیرې برخې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیرې په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو لپاره کتابونه دي لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر،
او د ناول لوستل هم دغومره خوندور وي، هم دغومره علاقه مند کیږي انسان ورته، لکه څنګه چې تاسو لیکي او تاسو ته په لیکلو کې خوند درکوي. د ما پوښتنه دا ده چې له څو وخت راهیسې، څو کلن وسته، له کومې مودې راهیسې تاسو دا تصمیم ونیول سي د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ، لیکنه وکړئ؟ له څو وخت مو شروع کړې ده او لومړنی لیکل مو څه مو لیکلي وو؟
نورو اکثرو لیکوالو مختلف دی دغه د لیکوالۍ پیل مې. اکثره لیکوال په کمکینی عمر کې، په زلمی کې توب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي. خو ما تقریبا په 40 کلنۍ 50 کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه. تر هغه مخکې مې څه نه و لیکلي.
دلیل تاسو په څه کې پیدا کړه؟ ولې مو په 40 کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او دلیل څه و؟
داسې چې په ځان مې باور نه درلود، البته زه مې ورته تخنیدر په زلمه کتاب کې په اتم نهم صنف کې چې وم، هغه وخت کې مې ځینې ناولونه او د لنډو کیسو کتابونه لوستل، مثلا د ویکتور هوګو بې وزلان یا بینوایان چدی که نه، یا د بازار د ځینو ایرانی لیکوالو، هغه وخت کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل. نو دغه کوم نړیوال آثار چې فارسي ته ژباړل شوي وو ایرانیانو ژباړلي وو، دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل. هغه به مې لوستل کله کله. حتی یو ځل په دې نهم صنف کې چې وم، زما یو ماما وو، هغه د پوځ افسر وو، هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې وو چې د هغه کیسه ولیکم، د هغه د ژوند، خو د ناول په شکل. البته دا وخت د ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم. ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې داسې وو لکه د دې بینوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې و هم لیکه، البته په فارسي، خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی. په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله، هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غرخه تکې به مې ورته تېرول، او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به هم دغسې یم. بیا نو د تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل، هغه داسې چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کاوه. هلته تقریبا داسې وو لکه اوس هغه مسافرت چې دی، اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان، دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانې سره نه پوهیو. او هلته چې وو هلته هم دغسې وضعیت وو. دغه وضعیت په دې و چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو ترمنځ ډېر زیات توپیر وو، او د دې خلکو ژوند، د خلکو ستونزې چې مې لیدلې، دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه وو چې دغه خواله ورسره وکړم، نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول و، د زړه بړه سیستل و. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ وه. هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې، ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې. مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه، دا به مې نه قضه کوله. او په خیال کې به مې دغسې دنیا جوړوله چې یو وخت به زن دغسې کیسې لیکم او به به راډیوګانو نه خپرېږي او راډیوګانو سره به مرکې کوم. نو فعلا دغسې وه.
زه فکر کوم د راډیو او ټلویزیون شتون یا رامنځته کېدل په ټولنیز ژوند باندې د موږ تاسو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغې د راډیو له اورېدلو، لکه تاسو چې وویل، علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله. هغه کومې کیسې، داستانونه او ناولونه چې په یا ډرامې چې په راډیوګانو کې به خپرېدلې، نو همدغسې د ډېری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی. او ډېری له همدغې راډیو له لارې څوک لیکوالان سوي، څوک شاعران سوي، څوک مینان سوي، او څوک هم سندرغاړي. سندرو په اړه ورا سم، تاسو سندرې هم اوري؟ کوم برخې سندرې ډېر خوند درکوي او تر څنګ یې کوم سبک ډېر خوښوي؟
سندر سره مې مینه ډېره ده. داسې ویلو چې چا رقم سندره اورم، او کله کله کلیوالي سندرې خوند راکوي، کله بیا غزل، کله دغه نور پاپ او لایت او دغه نورې سندرې. البته دا د انسان ذهني هغه پورې فرق دی کنه. لکه د ډوډۍ دپاره چې کله یو شی په سړي باندې ډېر ښه لګېږي او اشتهایي ورته زیاتوي، کله بل شی. د سندرو مسله هم همدغسې ده.
ډېر ښه. د خبرونې په دې برخه کې زه غواړم د تاسو په خوښه باندې یوه سندره واورو، اورېدونکي هم واورې. تاسو کومه سندره خوښوئ چې درته خبرې کړم؟
که د جاوید امیرخیل هغه سندره د لایق صاحب شعر چې دی، یو باطر ملت، د باطر ملت سندره که خبره کوي،
حتما
خوشحاله بشم.
حتماً پسترگو درناوری دون کو ورزو دی خاغلی لیکوال سای پا محبلا زغم پخوا کباندی جاوید مرخیل پا گک سندر رو تاسو تا دی او دی ازادی راژیو طول آوری دون کو تا دالیوی ورستل سندری برتر اگرزو
دا زمان دستر گولان دی غنی گورا چتیری گی دا زمان دستر گولان دی غنی گورا چتیری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی های های وطن های های وطن های های وطن وطن خدایا تا تی ترا وکړل چیو نر دی را پرن خو خدایا دا دے ترا وکڑا چیو نر تیرا پرن خو ہر کمرہ تا چے تک یا شولا کا شگارا شڑی گی ہر کمرہ تا چے تک یا شولا کا شگارا شڑی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہے ہے وطن ہے ہے وطن
خدایا سرنگ بدل شو دا افغان درانو خوبونه په هر چا چې موږ تکیه شو په پردیو پلورل کی دا دې څه بلا اختکړه زموږ په دې بدمر وخل کو نه لتا څخه ډاریږي نه له دوی څخه شرمېږي
شمل غل تشملوی چپ نر باندھی وی لکا شمل غل تشملوی چپ نر باندھی وی لکا شمل غل تشملوی چپ نر باندھی وی لکا اس پہ حرکت دوچگی گی اس پہ ہر جڑا پوری گی اس پہ حرکت دوچگی گی اس پہ ہر جڑا پوری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
ہے ہے وطن ہے ہے وطن ہے ہے وطن ہے ہے وطن ہے ہے وطن
د تال او تال ډیرو خوګوریدونکو بیا هم تاسو ښه راغلاست وایم مننه نه خبرونه ته او له موږ سره ګران قدرمن میلما محب الله زغم د افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلما دی زغم صاحب د کتابونو په اړه یا د لیکوالۍ په اړه پوښتنې ډېرې وکړې بیا هم غواړم وپوښتم چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ او څومره ناولونه دي څومره د ماشومانو دپاره د حساب ایستل سره
چپ دی کې څلور ناولونه د لویانو لپاره دي دوه ناولونه د ماشومانو لپاره دي دوی د لندو کیسو ټولګې دي او یو ممکن وته د ماشومانو لپاره کیسې وي یو یونلیک دی بل د لیکوالۍ عملي لارښود په نوم یو کتاب دی چې د تازه کار لیکوالو لپاره لارښوونه کوي
دلیک پاړه مې یادونه وکړه غواړم د دلیک پاړه چې تاسو امریکا ته لیکلی وو لیک ډېر معلومات واخلم او زه اورېدونکي پوسو ما ویل د لیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلی دی دغې په اړه زه غواړم لیک ډېر معلومات واخلم لیک په څه اړه وو څنګه مو لیکلی وو کومو کلمو کې مو لیکلی وو او ایا ځواب مو ترلاسه کړ که نه
زه فکر کوم چې ما به د کلمه سمه نه وي تلفظ کړې یونلیک مې مطلب یونلیک یا سفرنامه هغه داسې و چې په 2012 کال کې د امریکا یو پوهنتون ته وربلل شوی وم یو درې میاشتنی پروګرام و د انټرنیشنل رایټنګ پروګرام په نوم په دې پروګرام کې به هر کال له مختلفو ملکونو څخه شاوخوا دېرش څه باندې دېرش لیکوال او شاعران وربلل کېدل د پروګرام هدف دا و چې ویلي چې دا لیکوال چې دي هر څوک په خپلو ملکونو کې مجبور دي چې د ژوند روزګار د چلولو دپاره یو کار وکړي غیر د لیکوالۍ ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه نو دوی د لیکلو دپاره آرام وخت نه لري نو دغه پروګرام پانځې کاس جوړ شوی وو چې هر کال به د مختلفو ملکونو د لیکوال به یې وربلل درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره وو بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام وو هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر په واره کې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي دا ټول بیا په دې کتاب کې راغلي دي نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې دا په دې کتاب کې راغونډې شوې دي
ډېر ښه زغم صاحب د ماشومان لپاره تاسو کتابونه ناولونه یا لنډې کیسې لیکلی دي آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي له کوچنیتوب نه له کوم عمر نه چې وکولی سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي څومره مثبت اغېز کوي د ماشومان لپاره کتاب لوستل څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت
اثر لري په ماشومانو باندې په دې پکتیا کې استاد محمد الله مسعود د خوانزی یا دی خوانیز مرکز استاد دی آغا ماشومانو تا تل کسیل ولی او ناولون ورکوی چه ویل ولی بیای غگوی چه ور بنده تبصره و کی خپل نظر وی دیمدی در تجربه را و خود چه ماشومان چم را خی استعداد نلری او که لر ورتحوار شی دی چم را خی فرمختگ و وده کولی شی نو دیده پشاگردانو که ځینې داسې دي چې په دې کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی او په دې کې د یوه کیسه دا سږ کال د ماشوم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده او هغه پخپله ګمان کوم چې له 14 کلن دی که 12 کلن دی دقیق را نه هېر دی چې څو کلن دی خو مقصد په ډېر تمکیني عمر کې کتاب چاپ شو. دغسې یو 4 کاله مخکې په افغانستان کې چې هغه وخت کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوې نجونې وې چې یوه 8 کلنه وه بله ګمان کوم چې 9 کلنه وه او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي واورول شي کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي او په دوی کې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل واقعا مثبته اغیزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره ماشومان لپاره لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کومو کتابونو باندې ډېر فوکس وکئ، ډېره توجه ورته وکئ چې هماغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکئ او ټولنې ته یې وړاندې کړئ؟
البته په زړه کښې خو ډېر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم، خو دا چې وبه شي که نه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده په کیسو کې. البته هغه داسې یو تخنیک ده، یوه لاره ده چې ماشومانو ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابرېږي او دوی په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورلو سره. نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسئ. زه هیله منده یم چې په لنډ وخت کې وکولی سئ خپل دغه هیلې ته ورسیږئ. د خپل ژوند په اړه راته ووایاستئ، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړئ چې د تاسو پر قدمونو قدم کېږدي او په همدې لار ولاړ سئ؟
نه والا، یوازې مشر زوی مې هغه چې کله وړوکی و له 4 پنځم صنف کې و یو 5 کیسې ولیکلې او استعداد یې ښه و، والا ښې کیسې لیکلې وې خو بیا یې پرېښې تر نن پورې او نورو هېڅ څه نه دي لیکلي او اصلا ادبیاتو سره یې علاقه ډېره کمه ده. د ټولو
فکر کوئ چې د ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډېر تاثیر کوي؟ لکه دوی که په افغانستان کې وایي شاید همدغې برخې ته یې دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللي وای، او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندی و محیط هر چی بدل سوی دی هم دسیده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کښې تر درې نیم کاله وړاندې یعنې هلته زلمي شول بیا راغلو دې خوا ته، داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کښې له وطنه راوتلي وي، همالته وو خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی چا باندې تحمیلولی نه شي او باید تحمیل نه کېږي. نو ما دوی خپلې خوښې ته پرېښې دي چې هر څه د دوی خوښېږي، خو لیکل د هېچا نه خوښېږي په دوی کښې.
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي، علاقه مندي لیکوالي ته، شاعري ته او لیکلو ته لري، اما امکانات نه لري یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولی، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ یا همدغسې کومه علاقه چې دوی لري کار وکړي، له شته او کمو امکاناتو کار واخلي، او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي، او هغه کومه علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دغه دې ته لري هغه هم داسې پرېږدي.
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي، ذهن به یې فکر کولو او په تخیل به روږدوي او لاسونه به یې په لیکلو روږدوي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هر ورځ چې څه ورباندې تېرېږي، چې څه په ذهن کښې ورګرځي دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، که مو پام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس در کښې پیدا کېږي، دغسې چې کیسه څه سړی لولي، چې کیسې ولولي، تخیل یې رابیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري، که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نشي لیکلی، بیا د مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي، که وخت به ګوري چې بېرته تخیل یې فعال شوی دی او لیکل کولی شي.
ډېره زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ، مننه چې خپرونې کښې راسره برخه واخیستله او زموږ میلمه وئ. زه غواړم د خپرونې په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یوه په زړه پورې سندره واورو.
سلامت اوسئ، هیله کوم چې هیله مې ده چې په اورېدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي، که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږه غزانه که دا خپره کړئ.
واقعا په زړه پورې سندره ده، او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې واوري، تاسو دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم. انشاءالله چې بلې مرکې کښې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو، تاسو ټول هیلې او ارمانونه پوره سوي وي، او د ماشومان دپاره هم هغه کومه کیسې یادونه هم چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي. ډېره مننه کوم. هېچاري
افغانستان بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا شان باد سرگنشی کلے شان باد سرگنشی بخندا بد تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیونشی دا بلسون دے ترے تمشی لوئی ملت چی لویا بانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال قربانا ظالم غرور بماتی او ظالم غرور بماتی قسمت بمون جاتی دعا گان برا ٹولے گنڈے کے ہر پاچی قافلہ بشید امن گلوں کے روانہ افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی دے حکمت لبرکاتا داس خلشی ودان شی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال قربانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا
اس کولای سی خپل غږ پیغامونه مخ ته 00 00 22 23 1501 راولي گی لونه پیغام اورو
هر چاته نور کو لاس د مینه هر چاته نو آیو چمرن در پسې بل السلام علیکم وړاندې خور ته سلام اندا سی ټول ام کاران ته سلام اله د چتاسو برات شیاس لیکن تراغلی مخایا مخابت ده هلمند دلات مرکز لشکرگان تاثر پلین کیم زندر غارم ده خان کرباگی پر جاغ باندی چوئی دارنگ دیولی زیر دی جانانم همدا سندره به راته خبره کوي. جالی دیدی زما ملګری چې مګل له همت ته لیلا محبت ته مینې ارمان محبت ته شکیبا محبت ته او نارنګ د تال او چال د خبرونې ټولو مینهوالو ته د ډالۍ په دې هیله وړاندې خور چې زما پیغام به نشر کړي او ما ډېر زیات پیغامونه پرې شولي دي خو هغه تاسو نه دي راته خبره کړي. نو هیله کوم چې همدا پیغامونه مې راته خبره کړي. نور تاسو ته ښه وخت.
حیا محبت سلامونه ته دی علیکم السلام. له پیغام او ټپو څخه دې ډیره زیاته مننه کوم. د خان قرباغي سندره مې پرونی خبرونه کې درته خبره کړې ده. نن به دیو بل اوریدونکي په خوږه سندره واورو.
مرسل خورې ته به ډالۍ وي وایي د تورو سترګو نه دې زار شم د تورو سترګو نه دې زار شم چې راته ګوري زه دې روغ لیونۍ کړم. السلام علیکم. زه د پیغام په لیکه در سره لیلا ارمانی یم. له غزني نه ماته سندره نشر کې لطیف ننګرهاری وایي وای ستا د سترګو ثانیو یو کم دا سندره ممداره ته نشر کازه قبل زه نه غواړم دا به شمې پوپل زی ته ګلالۍ ارمانی ته او مینې ارمان محبت خور ته به ډالۍ وي. خدای په امان. ښه خپرونه.
علیکم السلام لیلا ارمانی له غزنی څخه یوه نړۍ مننه. له ښکلي پیغامه دی ورځې خوږې سندره دی اورو. زمګوریدن کې د تاله او تاله خبرونه یاست راز تاسو پیغامونه راخلو
بله السلام علیکم سلامونه د حضرت ریډیو د تاله او تاله خبرونه وړاندې خورکی تاته تخنیکی همکار ته کې هیل سلامونه ته رحمت وړاندې کوم ز جنان جنیم د لمند ولایت خانشین ولسوالۍ د تاغز د مرغۍ د سیمه څخه آزادې ریډیو تاله او تاله خبرونه ته د پیغام پریزم مرسل رضی خور ز یو شعر ترند زمونه طرفه ته د تخنیکی همکار ته وټول او ریډنګ ته ډالې وي وای لکه شګر اشړیږي پښتانه لکه شګر اشړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه لکه شګر اشړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه خوشال خان د مغول په بازار کې خوشال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅيږي پښتانه الهي په خپل مدد سره یو کړی الهی په خپل مدد سره یو کړی سو بلرو بروسیږي پښتانه لا ټک تر کندهار لوی ټبر دی لا ټک تر کندهار لوی ټبر دی ډیور لین باندې بیلیږي پښتانه د همو تر اباسینه پښتانه دی د همو تر اباسینه پښتانه دی استرالیا کې هم اوسیږي پښتانه موړای خورکی سندره براتنه شرکه د ماستر علی ادر د زمانه طرفه زما ملګر ته ډالۍ وی لال محمد اکیار ته شاه محمود قریشی ته یار محمد ارمانی ته په کړم کې روپ مسیری ته سلطان خیاط ته همدارنګ بسې کلا کې عبد الناصر الله ته څوک چې زما اواز اوري د ازادي ریډیو د ټال ټال د خبرونې څخه هغه ټوله ته ډالۍ وی د الله په مان د نشریدو په اله
جانان جانی سلامونو ته دی علیکم السلام مننه له شیر او پیغام څخه دی د ماستر علی حیدر سندره د تاسو ته را لوي خبرونه کې تاسو را ملتیا ولرئ
شڑے لارے مسافر پیزی رازینا ولے شڑے لارے مسافر پیزی رازینا
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
No, no, no.